د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 9 بجې کېږي. نن پنجشنبه ده، د 1915 کال د دلوی د میاشتې 28 ده چې د 2018 کال د فبروري د میاشتې 14 کېږي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي چې د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین د استخباراتي ادارو لخوا د معلوماتو د افشا کولو قرباني شوی او په مطبوعاتي تورو لګو چې د هغه سره غیر عادلانه سلوک کړی دی. جمهور رئیس ترامپ د دغو څرګندونو نه یوه ورځ مخکې د ملي امنیت سلاکار په دې خاطر برطرفه کړ چې هغه په واشنگتن کې د روسیې د سفیر سره د خپلو ټیلیفوني خبرو په اکله پوره معلومات نه ورکړي. سپینې ماڼۍ پخوا ویلي وو چې د ملي امنیت په سلاکار د جمهور رئیس اعتبار کم شوی، خو په خپله ټرمپ بیا په یوه خبري کانفرانس کې دا ونه ویل چې د ملي امنیت سلاکار یې ولې له کاره برطرفه کړی دی. د سپینې ماڼۍ یوه لوړ دوه مامور ویلي دي چې دا حتمی نه ده چې د اسرایلو او د فلسطینیانو ترمنځ سوله د دوو مستقلو ملکونو د جوړېدو نه وروسته ټینګه شي، بلکې دا دغو دواړو خواوو پورې اړه لري چې څنګه روغه جوړه کړي. د سپینې ماڼۍ دغه مامور ویل متحده ایالات به د سولې لپاره شرایط وضع نه کړي، بلکې په ځای به د دواړو خواوو د وروستۍ فیصلې ملاتړ وکړي. د سوریې د سولې خبرې چې ټاکل شوی وه پرون په قزاقستان کې شروع شي تر ننه پورې ځنډیدلي. د قزاقستان د باندنیو چارو وزارت د دغه ځنډ په باب معلومات نه دي ورکړي، لاکن د قزاقستان د استانا په ښار کې د دغه خبرو اصلي مقصد دا دی چې په سوریې کې هغه اوربند چې د دسمبر په د میاشتې په آخر کې هلته ټینګ شوی وو لا پسې دوام پیدا کاندي. په تیره میاشت کې دا استانا په ښار کې په مخکنۍ غونډه کې ترکیې، روسیې او ایران د دغه اوربند د څارنې موافقه هم کړې وه. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د عمان او د کویت د مشرانو سره کتلي دي. د دغو ملاقاتونو مقصد دا دی چې د ایران سره د خلیج د سیمې د ملکونو روابط بهتره شي. د ایران روابط د خلیج د سیمې د همکارۍ د شورا د شپږو غړو ملکونو سره چندانې ښه نه دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی پرون په لومړني پړاو کې عمان ته ورسید او هلته هغه د عمان د سلطان قابوس بن سعید سره وکتل، او د هغې نه وروسته پرون ماښام د کویت د امیر شیخ سبا الاحمد السبا سره هم وکتل. په یمن کې د روغتون کارکوونکو او حوثي یاغیانو ویلي دي چې د سعودي عربستان د جنګي الوتکو په بمبارۍ کې پرون 15 تنه وژل شوي دي. د حوثي یاغیانو د مطبوعاتي دفتر مشر عبدالرحمن الهانوی ویلي دي چې په دغو هوایي بمباریو کې چې سنا ښار نه 15 کیلومتره لرې د ارحاب په سیمه کې شوي یو زیات شمیر خلک زخمي شوي هم دي. د یمن په داخلي جنګ کې د 10,000 نه زیات خلک مړه شوي او د هغه ملک 3 میلیونه نوره تبای دې ته مجبوره کړي چې د خپلو کورونو نه ووځي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د عراق د موصل د ښار په ختیځ کې د مرستو د رسولو کار په داسې وخت کې موقتا ځنډولی چې هلته د داعش د افراطي ډلو د ملیشو په حملو کې یو زیات شمیر ملکیان وژل شوي دي. د عراق دپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو منتظمې لیزا ګراندي ویلي چې دغه ځنډ به تر هغې پورې دوام پیدا کاندي چې هلته امنیت ښه شي. د عراق قواو د موصل د ښار د ختیځ د نیمې برخې د ازادولو اعلان په تیره میاشت کې وکړ او د هغې نه وروسته په دغو سیمو کې د خلکو ژوند بیرته عادي شوی دی. په سوریه کې د افغانستان د سفارت یوه لوړ رتبه ډیپلومات تمه لري چې له طالبانو سره د مرستو په ځای د سیمې ملکونه دغه ډله د سولې خبرو ته وهڅوي. په مسکو کې د افغانستان سفیر او د جمهور رئیس اشرف غنی خاص استازي قیوم کوچی امریکا غږ سره په یوه مرکه کې دا خبره تایید کړې ده چې روسیې له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې دي. هغه د روسیې په ګډون یو شمېر ملکونه په دې تورن کړل چې ګوندې د طالبانو سره مرسته کوي. کله چې له طالب جنګیالیو سره د مرستو په اړه له ښاغلي کوچي څخه پوښتنه وشوه نو هغه وویل چې موږ نه پوهیږو چې څومره مرستې کیږي. او پرون په مسکو کې د افغانستان په باب دویم کانفرنس جوړ شو. په دغه غونډه کې د لومړني ځل دپاره د افغانستان استازو هم برخه اخیستې وه. د ډسمبر په میاشت کې د افغانستان په باب د مسکو په لومړني کانفرنس کې یوازې چین او پاکستان ګډون کړی و.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. شاوخوا درې اونۍ کېږي چې د لوګر د ازرې ولسوالۍ څلور قومي مشران ځینو وسله والو برمته نیولې دي. د لوګر ولایتي چارواکو د دې کار پړه پر وسله والو طالبانو اچولې، خو طالبانو نه ده منلې. د لوګر د ولایتي شورا غړی ډاکټر عبدالولي وکیل وایي چې د دې قومي مشرانو د خلاصون هڅې روانې دي، مګر تر اوسه یې پره خوشي کولو نه دي بریالي سوي. د امریکا خبریال ابراهیم رحیمی د لوګر د ولایتي شورا له دغه غړي عبدالولي وکیل سره چې دی په خپل هم د ازرې څخه دی مرکه کړي او د موضوع د وضاحت په اړه ورسره غږېدلی دی.
ښاغلی وکیل صاحب، څو ورځې کېږي چې د لوګر په ازره ولسوالیو کې ځینو ناپېژانده وسله والو کسانو څلور قومي مشران برمته کړي دي. ستاسو د معلوماتو پر اساس دغه کسان چا برمته کړي او علت یې څه کېدای شي؟
اول به دا تصحیح کړم، دا یو عامه غلطي مخې ته راغلې چې دا کسان برمته شوي نه دي، بلکې کابو شل په وړاندې د قومي مشران د طالبانو د محلي بعضې ګروپونو لخوا نه، چې البته د مرکزي مسؤولینو به ورسره اجازه او تفاهم موجود و. داسې اطلاع ورته رسېدلې وه چې دا کسان د دولت لوړ پوړي چارواکي دي او ډېر غټ کسان دي، او دا تاسو په ادر ولسوالۍ ته تېرېږي، موسم یخ ده، په دې وخت کې طالبان اکثر هم په سیمه کې کم وي. هغوی د دې لپاره پوره تدابیر نه ونیسي چې دا مهم کسان څوک دي. کله چې ولیدل چې دا وروسته له تحقیقاتو نه دا ثابته شوه چې دا قومي مشران دي، سپین ږیرې دي، بیا وخت له وخت له تېرو او د دې هغه مرکزي مشران چې یا په ښکته کې دي او یا په نورو ساحو کې مسولیت لري، هغوی سره په تفاهم چې دا قومي مشران دي او دا کوم خاص ځانګړی جرم نه لري. هماغه چې دا موضوع ډېره درازه سوله، تقریبا شل شپې کېږي خواوشا دا کسان دوی سره د یو نظرمن حالت کې قرار لري.
د طالبانو یو ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي دي چې دغه کسان دوی نه دي بیولي او نه هم له قومي مشرانو سره کومه ستونزه لري. څومره سړی په ډاډ سره ویلی شي چې دا کسان طالبانو رښتیا هم بیولي دي؟ کاهیان هم طالبان په دې پوهېږي چې دا قومي مشران دي، نو بیا ولې نه راخوشي کېږي؟
یو جزی صحیح ده چې دوی له قومي مشرانو سره هیڅ نوه ستونزه نه لري او افغانستان کې به دوی په اطرافو کلو قراو کې چې دي د طالبانو فزیکي حضور نسبت حکومت ته ډېر ده. که چېرته دوی له قومي سپینګیرو سره مشرانو سره مشکل لرلی نو هر چېرته به پیدا کولی. دا 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 جز کاملاً تاییدوم. دا دوهم جز په احتیاط سره ردوم، او په دې معنی چې په لومړي کې دا ډېره افشا کېدلو نه مخنیوی سوی چې باید دا خبره افشا نه شي، ځکه دوی د طالبانو سره ډېره لویه بدنامي په دې کې پیدا کېږي چې دوی قومي مشران یا کوزوي یا هغه نظر بند کوي او یا بالاخره هغوی نه تحقیقات کوي، دا قومي ستونزې طالبانو ته یا د دوی امارت ته او یا د دوی سیستم ته پیدا کوي، ځکه افغانستان ټول قومي مشرانو باندې ولاړ یو ولسي ټولنه لري. نو که چېرته د ولسي مشرانو خدای مکه خفګان مخې ته راځي، نو بیا په دې سره ولسي خفګان مخې ته راځي او دا د دوی لپاره یوه لویه ستونزه وه. نو په سیاسي لحاظ سره به دوی کاملاً دا خبره ردوي او وایي به چې دا کسان دوی سره نه سره، خو زما تشویش هم ډېر له دې نه نه ده. مخکې به موږ دا تشویش کوو چې دا کسانو سره به څه کېږي، اوس ثابته ده چې دوی سره ډېر ښه برخور کېږي. هغوی هغلته ټولګۍ کې نظربند ختم شوي وو، هغوی سره به ډېر باعزت باشرفه ناسته ولاړه کېږي. صرف منتظر دې ته دي چې هغه ساحه کې چې ډېرې واورې شوي دي لارې پاکې شي، خلاصې شي. البته دا هم د دوی په ترتیب سره قومي مشران د تعهد له مخې نه بېرته قوم ته سپاري او حتی امکان دی ولرې دوی له دې خلکو نه عذر خواهي هم وکړي.
ازره ولسوالي د لوګر ختیځ کې پرته ولسوالي ده چې له کرمي جنسۍ سره څنګه پل هم لري. دغلته د طالبانو حضور څومره پیاوړی دی؟
د ازره مهم جو پولیټیک پوزیشن چې د یوې ترافیکي چرې حیثیت لري، مشرق نه مشرقي او مرکزي افغانستان او جنوبي افغانستان ته او خاص کر مرکز کابل ته، نو د عبور او مرور لپاره دا یو مهمه ستراتیژیکه لار ده او زه د دوی حضور په ازره کې تاییدوم. اما په ټول د پنځلس کالو کې چې دا لویه لاره د وسله والو طالبانو له فزیکي حضور او تهدید سره مخ ده، دا لومړی ځل ده چې قومي مشرانو ته داسې یو تصادفي پېښه مخې ته راځي چې هغه هم په شیطانۍ اشتباه سره شوې ده. نور قومي مشران په دغه لاره باندې چې تګ راتګ کوي ځانګړي ستونزه نه ورته پېښه شوې ده او نه هم موږ تسلیمي کولی شو.
ډېره زیاته مننه وکیل صاحب محترم.
ډېره مننه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
او اوس په مکلي دی رپورټه. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي د دغه هیواد په یو شمیر سیمو کې ځینې خلک له شرعي احکامو څخه د بې خبرۍ له امله ښځې خپل میراثي مال ګڼي، پلوري او د وسیلې په توګه یې ترې کار اخلي. په همدې حال کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې ډېر ژر به د مرکز او زونونو په کچه د ښځو د پیاوړتیا او د هغوی د حقونو په اړه د پوهاوي لپاره علمي سمپوزیمونه جوړ کړي. پام وکړئ په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رالیږلی رپورټ.
د افغانستان اجرائیه ریاست په دولتي ادارو کې د ښځو د پراخ ګډون او د هغوی له حقونو څخه د دفاع په موخه د چهارشنبه په ورځ د لوړپوړو حکومتي ښځو د ملاتړ په نوم یوه غونډه جوړه او پکې د ښځو اړوندو ستونزو ته د حل لارې چارې لټولو پر سر خبرې وکړې. غونډې ته د افغانستان اجرائیه ریاست لومړي مرستیال انجینیر محمد خان د وینا پر مهال په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د ښځو رول او ونډې پر زیاتېدو ټینګار وکړ او وویل چې ښځې باید د هغوی د استعداد او وړتیا له مخې په دولتي ادارو کې وګمارل شي. د انجینیر محمد خان پر وینا د دولتي ادارو د رهبرۍ په برخه کې د ښځو حضور خیرات نه بلکې د هغوی حق دی. ښاغلی محمد خان د غراز وویل چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې ځینې خلک له شرعي احکامو څخه د بې خبرۍ له امله لا هم ښځې خپل میراثي مال ګڼي، هغوی پلوري او یا هم د وسیلې په توګه ترې کار اخلي. هغه ویل څوک حق نه لري چې ښځې خپل میراثي مال وګڼي. هغه کس به په 24 ساعتونو کې 15 وخته لمونځ هم لولي، جومات ته به هم ځي، خو نه په خپله خبر دی چې ښځه څه حقونه لري او نه هم هغه ښځې او خویندې له خپلو حقونو څخه خبرې دي. د اجرائیه ریاست لومړي مرستیال ښځو او نارینهو ته د هغوی د شرعي حقونو په اړه د پوهاوي پر ورکولو ټینګار وکړ او ویویل چې د دغو ستونزو د لرې کولو لپاره باید په دې برخه کې زیات کار وشي. لا بلې خوا د افغانستان د لوړو زده کړو وزیره فریده مومند وایي چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب او د هغوی د ذهنونو د روښانه کولو لپاره یې په پوهنتونونو او نورو اکاډیمیکو برخو کې د ښځو د ګډون د زیاتېدو لپاره هڅې پیل کړي او په یو شمېر برخو کې عملي ګامونه هم پورته کړي دي. اغلی مومند چې دغه غونډې ته وینا کوله وویل
در مجموع مؤسسه 1390
په ټوله کې موږ له 1390 کال راهیسې بریالي شوي یو چې 1350 ښځې د مرکز او ولایتونو په پوهنتونونو کې په اکاډمیکو او اداري برخو کې جذب کړو. دغه راز 250 خويندې مو د ډاکټرا او ماسترې په کچه په بورسونو کې نیولې دي چې دا ټول د لوړو زده کړو په برخه کې د ښځو د رول د لوړې دوه کارندوی کوي.
در حوزه تحصیلات عالی را نشان میدهد.
په همدې حال کې د ښځو چارو وزارت وایي چې ډېر ژر به د مرکز او زونونو په کچه د ښځو د پیاوړتیا او د هغوی د حقونو په اړه د پوهاوي لپاره علمي سمپوزیمونه جوړ کړي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظری وویل
په دې برنامه کې یو شمېر رهبرو ښځو څخه بلنه کېږي تر څو د ښځو له وزارت سره په ګډه په لرې پرتو سیمو کې د ښځو د وضعیت څېړنه وکړي، انکشافي پلانونه ورته جوړ او تطبیق کړي. دا ښځې او رهبران د موډل په توګه ولایتي ښځو ته معرفي شوي او له هغوی سره د خبرو شرایط برابرېږي.
دلبر نظری دغه راز وویل چې د ښځو لپاره د دغه وزارت 15 کلن ستراتیژیک پلان باندې هم کار وروستي پړاو ته رسیدلی او زیاته کړه چې دغه پلان په تصویب او عملي کېدو سره به د افغانو ښځو په وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. د ښځو چارو وزیر له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دغه پلان د عملي کولو لپاره بودیجه ځانګړې او په دې برخه کې د ښځو چارو له وزارت سره مرسته وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
اقتصادي ودې ته په کتنې په افغانستان کې د نفوسو چټکې ودې اقتصاد پوهان اندېښمن کړي دي او وایي چې که چیرې لازم اقدامات ونیسي دا هیواد به له ډېرو نورو ستونزو سره مخ سي. د رپورټ تفصیل د اکرام شینواري څخه واوري.
په افغانستان کې د روغتیا او ډیموګرافۍ په هکله یوه نوې سروې ښیي چې په دغه هیواد کې هره ښځه په منځني ډول 15.3 ماشومان زیږي. چې دا په دغه جګړه ځپلي هیواد کې د نفوسو چټکه وده هم څرګندوي. د افغانستان د مرکزي احصایې او عامې روغتیا وزارت د دغې سروې له مخې چې نن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خپره شوه، په اروزګان او نورستان ولایتونو کې ښځې د نورو ولایتونو د ښځو پرتله زیات ماشومان زیږي. په افغانستان کې اقتصادي ودې ته په کتلې د نفوسو چټکې ودې اقتصاد پوهان اندېښمن کړي دي. اوس د افغانستان د نفوسو د ودې کچه 2.03% ده چې د مرکزي احصایې د مرستیال عبدالحسیب محیط په وینا په دغه هیواد کې د اقتصادي ودې سره یو ځای وده مومی. د مرکزی احصایې مرستیال عبدالحسیب محیط امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د نفوسو د ودې کچه د ښارونو او کلیوالو سیمو ترمنځ هم فرق لري.
در خود شهر کابل
داره بالاتر از 3% خاغلی موهی دویل د کابل په خار کې د نفوسو د ودې کچه د 3% لوړه ده. په داس کال کې چې زموږ په کلیوالو سیمو کې د نفوسو د ودې کچه 1.5% ته رسیږي، عبدالحسیب موهی دوی چې تر هغه چې د نفوسو د ودې فیصدي د اقتصادي ودې له فیصدي څخه پورته نه وي نو ډېرې ستونزې نه راولاړي، خو که د اقتصادي ودې کچه د نفوسو له کچې ښکته وي نو بیا ډېره ستونزمنه خبره ده.
اگر به این سرعت رشد کنه نفوس
خاغلی محیط ویل که په همدې چټکۍ سره د نفوسو وده دوام عمومي نو راتلونکي 10 او 15 کلونه وروسته به افغانستان د ډېرو جدي ستونزو سره مخ شي، او دا د دې له کبله چې افغانستان یو غرنی هیواد دی. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان هم په افغانستان کې د نفوسو چټکه وده دغه هیواد لپاره یو جدي ستونزه ګڼي. د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد سیف الدین سیاهون امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې ویل چې د نفوسو د ودې مسله د هر هیواد په اقتصاد او ټولنیزو حالاتو پورې اړه لري. دین سهود ویل چې په افغانستان کې تر 2% پورې د نفوسو وده تحمل وړ ده، خو کله دغه اندازې پورته ځي نو بیا یې کابو کول اسان نه دي.
باور مې مې است چې رشد نفوس در افغانستان عامل عقبمانی عامل
خغلی سهود ویل زه په دې باور یم چې په افغانستان کې د نفوسو وده د روسا پاتې کېدو لوګي او په برابر ډول د وایدو د ویشلو عامل دی. کورنوي باندې د فشار زیاتېدو او هغه کورنۍ چې په کلو او خارونو کې په ډیرو ستونزو خپل ژوند تیروي هغوی د اقتصادي ستونزو سره مخ کوي. خاغلی سیاهون وایي چې په افغانستان کې د میندو د زیږون پر وخت د ماشومانو د مړینې کچه هم زیاته ده چې دا هم د نفوسو د ډېر زیاتېدو مخه نیسي. په کابل کې په نننۍ خپره شوې سروې کې هم ویل شوي چې په افغانستان کې په هرو زرو نو زیږیدلو ماشومانو کې 2 تنه خپل ژوند له لاسه ورکوي. همداشان دغه سروې وایي چې په هرو زرو ماشومانو کې 55 د 5 کلن عمر ته د رسیدلو وړاندې مري. په سروې کې د میندو په اړه ویل شوي چې اوس هم په افغانستان کې پارو 300 میندو کې نږدې 150 د ولادت پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو د عامې روغتیا وزیر پیروز الدین پیروز د میندو او ماشومانو د مړینې په اړه په کابل کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې ویل چې دغه سروې د پایلو سره دی موافق نه دی او ټینګار یې وکړ چې په کار دي چې د دغه شمېرونو په اړه د دقت څخه کار واخیستل شي. په افغانستان کې په ښارونو کې د کلیوالو سیمو پرتله د نفوسو د ودې یو علت په ښارونو کې روغتیايي اسانتیاو ته د میندو لاسرسی ښودل شوی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس په افغانستان کې 95% میندې تر ولادت وړاندې روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی لري. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز د وینا له مخې اوس په افغانستان کې 80% خلک لومړنۍ روغتیايي اسانتیاو ته لاسرسی لري. ډاکټر پیروز الدین پیروز وایي چې بل کال ته به په افغانستان کې له 300 زیات نور روغتیايي مرکزونه جوړ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، سپوږمۍ د پایدار ملګري په شان د څه باندې 4 میلیارډ کلونو راهیسې زموږ سره ده او په ډېرې ارامۍ ځمکه رڼا کوي او کله ځان پنا کوي. یوه تازه علمي څېړنه ښیي چې دا اړیکه کیدای سي د 200 میلیونو کلونو وي. دا تحقیق اوس په دې اړه ځینې مهمې علمي پوښتنې جواب کولی سي.
د ستورو پیژندونکي د ډیر وخت راهیسې په دې باور وو چې 4.3 میلیارد کاله پخوا د مریخ سیارې په اندازه یوه ډبره په نوې جوړې شوې ځمکې ولګېده او همغه وخت سپوږمۍ پیدا شوه، او د سیارو د همغه ګډوډۍ په وخت کې سپوږمۍ جوړه شوه. خو د 4.3 میلیارد کاله پخوا همدې اغیز نوښتګر بیولوژستان د یوې ماما سره مخ کړل، ځکه دا خبره تر یادې مودې وړاندې د ژوند د پیدایښت لپاره نوره موده نه ښیي.
په دې پوهنتون کې دا څېړنه شته چې وایي کیدای شي ژوند 4.1 میلیارد کاله پخوا پیل شوی اوسي. نو که اوس په هغه لوی تاثیر باور کوئ چې 4.3 میلیارد کاله پخوا پیښ شو، بیا د پیښې شوې ګډوډۍ او دایدا چې ځمکه نیمه ورانه شوه ترمنځ محدود پاتې کیږي، او بیا وروسته پکې هر هغه څه پیدا شو چې د ژوند لپاره ضروري و.
په همدې خاطر میلانی بربونی او د هغه همکارانو د سپوږمۍ د جوړېدو د اصلي وخت موندلو تحقیق پیل کړو. هغوی دا معلومات د زرکان په نوم په منرال د څېړنې وروسته ترلاسه کړل. په دې منرال کې د سپوږمۍ د ډبرې نښې شته چې د اپولو سفینې ستورو پیژندونکو ځمکې ته راوړ.
موږ بالاخره پوه شو چې سپوږمۍ تر دې پخوانۍ ده. سپوږمۍ 4.3 میلیارده کاله پخوانه ده رامنځته شوې، خو لږ تر لږه په همدې موده کې معلومه شوې او دا کم نه کم عمر ګڼلی شو. کېدای شي لږ تر د پخوانۍ اوسي، یعنی 4.15 میلیارده کاله پخوانۍ.
دا اضافي کلونه یې د ژوند د پیلېدو پوښتنه هم ځوابوي او ساینس پوهان دقیق معلومات ترلاسه کولی شي چې په ځمکه کې ژوند څنګه پیل شو او په نورو سیارو کې به په څه ډول پیل شوی اوسي.
دې ته باید ډېر صبر وشي چې ځمکه سړه شي او تاسې په لویه ساته داسې څه پیدا کړئ چې د ځمکې د جوړېدو په څېر پروسه بیا تکرار شي او هوا، اوبه او بالاخره ټول هغه څه پیدا شي چې د ژوند د بقا سبب ګرځي.
د نوې ډیټا له مخې د سپوږمۍ د شمسي نظام د رامنځته کېدو نه 80 میلیونه کاله وروسته د ځمکې په مدار څرخېدل پیل کړل. سید سلیمان آشنا، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. په عمومي توګه د پرمختللي ټکنالوژي په صنایعو کې د ښځو شتون کمرنګ دی او د امریکایي پوهنتونونو د کمپیوټر ساینس په پوهنځیو کې یوازې د محصلینو 6% جوړوي. په دې برخه کې تاسې پام وکړئ د رپورټ تفصیل ته.
داسې روباتونه چې د تایچی په نامه چینایي ورزش کولی شي او د مصنوعي ذکاوت په برخه کې بېساري پرمختګ، د جن وو په څیر محصلین د کمپیوټر ساینس زده کړې ته هڅولي.
زه فکر کوم زما علاقه هغه وخت پیدا شوه چې ما د خپله چلوونکو موټرو په صنف کې داخله وکړه. په دغه صنف کې موږ باید روباتونه د اوسپنې له کوچنیو ټوټو نه جوړ کړی وای.
د هاروي مات په کالج کې 800 محصلین د انجینرۍ په برخه کې زده کړه کوي. په دغه کالج کې ډېری ښځې د کمپیوټر ساینس په برخه کې زده کړې کوي. ویرانیکا ریورا خپل زده کړې د کمپیوټر له کوډینګ څخه پیل کړې.
ډېر منظم صنف وو. استادانو له محصلینو سره د دوی د کوډینګ وړتیاو ته له کتو پرته ښه چلند کاوه.
ښځې د کمپیوټر د اختراع په لومړیو پړاوونو کې هم مخکښې وې. هغه وخت چې ګریس هاپر د امریکا د سمندري ځواکونو جنرال وه او د کمپیوټری پروګرامونو د ژبو اختراع سره یې مرسته وکړه.
هغه اصلي کوډ کوونکی و او زه فکر کوم چې په وروستیو لسیزو اتیایمو او نویمو کلونو کې کمپیوټری ګیمونه او د کمپیوټری پروګرامونو جوړول د نجونو په پرتله ډېر د هلکانو کار ګڼل کېده.
اوس یو زیات شمېر ښځو بیرته دغې برخې ته مخه کړې.
د کوډینګ لپاره زه یوازې خپل کمپیوټر او د پروګرامولو ژبې ته اړتیا لرم او هر هغه څه چې وغواړم جوړولی شم.
د کمپیوټر ساينس په برخه کې محصلینو ته عملی روزنه هم ورکول کیږي. سامانتا اندو غواړي د روان کال په دوبی کې د مایکروسافت په شرکت کې عملی زده کړه پیل کړي.
زه ډیر خوشاله یم چې وینم کمپیوټر ساينس موجودو ستونزو ته د حل په لارو چارو کار کوي.
ټول محصلین د جنسیت مسلې ته لکتو پرته د ستونزو په حل کار کوي.
لکه نه کوم د اقلیم د بدلون پوهنې او صحت په برخو کې هغومره پرمختګ ته چې اړتیا لیدل کیږي تر اوسه ترلاسه شوې ده.
د مات کالج مدیره ماریا کلاوی وایي اوسني مشکلات داسې خلاقیتونو ته اړتیا لري چې تنوع له ځان سره راوړلی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ایتالیا د لیبیا د ثبات د ټینګولو او د مهاجرونو د بحران پای ته رسولو لپاره د روسیې د مرستې غوښتنه کوي. مسکو د لیبیایي پوځ د جنرال خلیفه هفتار ملاتړ کوي چې په ترابلس کې د ملګرو ملتونو له ملاتړ څخه برخمن حکومت یو سیال ګڼل کیږي. خو ځینې اروپایي هیوادونه ویره لري چې روسیا غواړي په لیبیا کې خپل نفوذ پراخ کړي، نو همدا وجه ده چې د ایتالیا د اقدام په اړه لیوالتیا نه لري. د امریکا ژغ خبریال هنری ریجول د رپورټ تفصیل به زموږ همکار تاسو ته وړاندې کړي.
نږدې 9500 مهاجرین د 10 کال د پیل راهیسې لا مدیترانې نه پورې وتلي دي. اروپایي ټولنې د دې بشري څپې د سوکه کولو لپاره په روانه میاشت کې موافقه وکړه چې لیبیا ته د خپلو امنیتي ځواکونو او ساحلي ساتونکو د پیاوړي کولو لپاره 243 میلیونه ډالر ورکړي. خو ایتالیا غواړي چې په لیبیا کې د ګډوډۍ د له منځه وړلو لپاره د یو دایمي سیاسي حل لپاره یو بل هڅه وکړي او د مسکو مرسته وغواړي.
It's better to
د دې پر ځای چې روسیا له پامه وغورځول شي او موږ ته ناڅاپه یوه ورځ معلومه شي چې په سیمه کې اصلي ځواک دی، نو ښه به دا وي چې روسیا د ستراتیژیکو خبرو لپاره میز ته راوبلل شي او ورسره یو څه ارتباط ټینګ شي.
په لیبیا کې بیلابیلې ډلې حاکمې دي چې یوه یې په طرابلس کې د نړیوالو لخوا منل شوی حکومت دی او بله یې په ختیځ ښار تبروک کې د جنرال خلیفه حفتر په مشرۍ یوه سیاله ډله ده چې د روسیې لخوا یې هم ملاتړ کیږي. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی استازی خوشبیني لري چې دواړه لوري کولی شي له یو بل سره پخلا شي.
مونږ د زړورو پریکړو او اقدامات په واسطه کولی شو چې له یو داسې سیاسي خنډ نه تیر شو چې په لیبیا کې سوله، سوکالي او ثبات رامنځته کړي.
ایټالیا غواړي چې روسیا د دواړو سیالو ډلو په یو ځای کولو کې مرسته وکړي او بریتانیا یې تیره اونۍ ملاتړ وکړ.
موږ دې ته اړتیا لرو چې د هېواد ختیځ او لویدیځ ترمنځ یو ریښتینی مشارکت رامنځته کړو. مهمه پوښتنه دا ده چې هفتر د لیبیا په حکومت کې څرنګه مدغم شي.
ځینې اروپایي هېوادونه ویره لري چې مسکو په لیبیا کې د یوې پوځي اډې په لټه کې دی. اروپایي ټولنې خبرداری ورکړی دی چې د روسیې لخوا د هفتر ملاتړ د یوې کورنۍ جګړې سبب کېدلی شي.
Nobody really knows what Russia wants.
څوک نه پوهیږي چې روسیا له لیبیا نه څه غواړي. هغوی د بهرنی سیاست په ځانګړي توګه د منځني ختیځ په اړه یو فرصت غوښتونکې لار تعقیب کړې ده او هغه خلا ډکوي چې متحده ایالاتو په سیمه کې پریښودلې ده.
څېړونکی ریکاردو فیبیانی وایي چې اروپا او روسیا دې ته سترګې په لاره دي چې آیا جمهور رئیس ټرمپ د لیبیا په اړه د متحده ایالاتو په سیاست کې بدلون راولي. ټاکل شوې ده چې د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر انجلینو الفانو بو په راتلونکې اونۍ کې په جرمني کې له خپل روسي سیال سره وګوري چې لیبیا به د خبرو د ایجنډا په سر کې وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، موږ په جرمني کې د افغان کډوالو د روحي او رواني وضعیت او په دې هیواد کې دوی ته د کار کولو او د ژوند د شرایطو په اړه د ښاغلي صدیق الله فدایي چې په المان کې د مهاجرونو د پاره کلتوري مشاور دی لنډه مرکه کړې ده چې اوریدو ته ستاسو پام راګرځوه.
افغانانو وضعیت د دې لپاره چې د مهاجرونو تراکم او زیاتوالی دلته دی، ما تاسو سره مخکې خبرو کې ویلي وو چې دوی یوه موافقه کړې ده د افغانستان د دولت سره. وضعیت روحي د دې خلکو چې دی، یعنی رواني وضعیت لږ خراب دی، ځکه چې هر یو دا فکر کوي چې دوی به آینده کې د جرمني د هیواد نه وباسل شي. او رښتیا هم دا دوه درې تیاری چې لاړلې کابل ته، نو دوی لیستونه جوړوي او هغه کسان چې دلته په اول سر کې اجرامي عملیاتو کې، یعنی غلا یا په نورو مسایلو کې گیر شوي یا جنگ کړی یا دعوا کړی، دغه کسان په اوله لړۍ کې دي چې دوی افغانستان ته بیرته استوي.
بله،
په قانون کې دی چې دا هر سړی انفرادي مسله چیړل کیږي چې آیا د دې لپاره په خپل هیواد کې سیاسي خطرونه شته دي، یعنی د دولت د خوانه. دوی په قوانینو کې درې ډوله پناهندګي لري. یو هغه پناهندګان دي چې دوی تحمل دلته کیږي، یعنی پناهندګي نه لري، لیکن دی هغه نه د المان ورته دی وباسلو، یعنی دی اجباري وباسلو دی لپاره دوی ته هغه ورکول کیږي چې دوی بیرته نه لیږل کیږي. دی طبيعي اپشي بشوت په جرمني کې باقي، یعنی دوی نه استول کیږي، لیکن باغ مواجد دلایل باندې دولت ته ثابت کی چې دوی واقعا په خطر کې دي. دویم هغه ډله ده چې سیاسي کارکونکي دي، یعنی دولتي یا د اپوزیشن بعضی کسان دي چې هغه نشي کولای چې په افغانستان کې په آزادانه توګه باندې خپل فعالیتونه وکړي او د دې ویري چې دوی به یا شکنجه شي یا غشي. بله، نو دغه کسانو تم چې دی هغه نه ورکوي، دوی تم پناهندگی ورکول کیږي، لیکن عمومي چې دی هغه کسان چې مواجد دلایل نه لري د سیاسي پناهندگی لپاره او په ډیر تعداد کې راغلي کسان یا اکثره چې دی مثلا دی المان دی تولنی او جامعه سره نشی کولای چې یعنی ځان جوړ کی دغه کسان چې دینو هغه یو دولتي تصمیم دی نو چې دوی وپاینده کی څنګه وکي لیکن دوی دا وی پوښی چې اکثر افغانان چې کولای شي چې خپل هیواد کې ژوند وکي باید خپل هیواد ته لاړ شي.
قدرمن اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.